یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم داسه جیرړو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری السلام علیکم وړاندې په خپرونه کې واوري چې د طالبانو ټول بندیان خوشی شوی دي د دوی یو شمېر کسان پاتې وو چې ځینو بهرنیو هیوادو د هغوی پر خوشی کېدو اعتراض درلود خو نن هغه کسان هم له بند آزاد شوی دي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
سلام ده خبرونو سرټکی افغانستان بعد طالبانو او بندیان قطر ته واستوي د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وای ژر د یو پرمختللي آزاد او متحد افغانستان په هدف د سولې خبرې پیلېږي او د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا هغه اقدام غندلی چې د دې محکمې پر څو څارنوالانو یې بندیزونه لګولي پوره خبرونه افغانستان به د طالبانو او بندیان قطر ته واستوي د راپورونو په اساس د هغه بندیان دي چې فرانسې او استرالیا یې له ازادي سره مخالفت ښودلی و رویټرز خبري آژانس نن د افغان حکومت طالبانو او ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده دا طالب بندیان دوهې ته ولیږل شي د راپور له مخې افغان حکومت دا کسان د هغه څه په اساس چې د بهرنیو عسکرو په وژلو مجرم پیژندل شوي نه خوشي کوي خو یو افغان چارواکي رویټرز ته ویلي ژر به دا بندیان دوهې ته ولیږل شي طالبانو د ولې تر خبرو مخکې د دغو بندیانو او پاتې هغو ازادي غوښتې وه چې د 400 لانجمنو طالب بندیانو په ډله کې وو د افغان سولې په اړه بل خبر دا دی چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي مرکشي پلاوی به ژر د یو پرمختللي آزاد او متحد افغانستان په هدف د سولې خبرې پیل کړي ښاغلي ستانکزی نن په خپل ټویټر باندې دا خبره لیکلې هغه زیاته کړې د سولې مستقیمې خبرې د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړې په اساس کیږي د سولې مشورتي لویه جرګه د زمري په 12 د دریو ورځو په مخه پیل شوه چې په نتیجه کې د 400 طالب بندیانو په خلاصون سلا وشوه او تر څنګ یې د دایمي اوربند په تأمین ټینګ روشو. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف یو پلاوی په دوحه کې دی او هلته به له طالب پلاوی سره بحثونه کوي خو د راپورونو له مخې اصلي مرکچان ښایي راتلونکې اونۍ سره کښېني د سرپل چارواکي په یو ماین چاودنه کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 209 شاهین قلي اردو په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیښه پرون ناوخته د سانچارک ولسوالۍ په ګوجوا کلي کې شوې د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از اثر انفجار ماین تعبیه شده توسط گروه طالبان
د طالبانو لخوا په یو کور کې د ایخودل شوی مان په چاودنه کې د 15 او 12 کلونو ترمنځ شپږ ماشومان وژل شوی او دوه خزې ټپیانې شوی دي د ګوجوا کله له یو کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي
طالبانو لخپل اړخه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې د امریکا هغه اقدام غندلی چې د دې محکمې پر څو څارنوالانو یې بندیزونه لګولي د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ICC په یو بیان کې دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی د امریکا متحدو ایالاتونو پر څارنوالې فاتو بن سودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه لګولي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه د دې بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ورزیات کړ
Today we take the next step because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو زکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي د 1928 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بن سودا او د ICC د قضایي چارو د همکاري د څنګه مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بن سودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړی
خغلی پومپیو زیاته کړه پر هغو کسانو به هم د متحده ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بن سودا یا موچاچوکو سره د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي وایي هغو بهرنیانو چې په لیبیا کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي پر وسلو د نړیوال بندیز څخه پر سرغړونه خپلو ملاتړو ته د وسلو رسولو بهیر ګړندی کړی. سټیفانی ویلیامز پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل دغو وسلو جګړې لا سختې کړې او هغه د لیبیا پر ملي حاکمیت تیری او پر وسلو د ملګرو ملتونو له لګول شوي بندیز خاص ښکاره سرغړونه ده. هغې وویل د جولای له اتمې راهیسې له کله چې وروستي ځل د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د لیبیا د وضعیت په اړه معلومات ورکول، پر وسلو بار شاوخوا او یا الوتکې د لیبیا په ختیځو هوایي ډګرونو کې راکوزې شوې او په ختیځ کې هم پر وسلو بار درې کشتیو کې ځواکمن قمندان خلیفه حفتر ته وسلې ورسول شوې. نوموړي دغه راز وویل په دې موده کې د لیبیا لویدیز ته په ترابلس کې د واکمن د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته هم په دیرشو الوتکو کې وسلې انتقال شوې. د امریکا، روسیې، مصر او ترکیې په ګډون یو شمېر هېوادونه په لیبیا کې د بېلابېلو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره وایي د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $60 میلیون پور ورنه کړي او پر ځای به دغه پیسې د ملګرو ملتو له نورو ادارو سره مرسته کړي. دغه اعلان پرون یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان وکړه متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژه کې ګډون ونه کړي چې د کووید-19 ناروغي پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا پر نړیوال سازمان د مالي مرستو د بندولو وروستی اقدام د ولسمشر ترامپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمانه د کرونا ویروس په وړاندې د اقداماتو په خاطر ووځي. ترامپ دغه سازمان تورن کړی چې ډیر د چین تر نفوذ لاندې ده. او وروستی خبر دا چې د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی دغه هیواد د ملي ټیم د هلکانو او نجونو لوبغاړو ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي. د برازیل ښایي د هغو په ګوته شمار هیوادونو په ډله کې راشي چې داسې ژمنه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د برازیل د فوټبال فدراسیون چهارشنبه دغه اعلان کړی. د برازیل د فوټبال فدراسیون ژمنه کړې چې د برازیل د فوټبال فدراسیون دا ژمنه کاملي شي نو د مارتا، فورمیگا او لیتسیا په څیر د ښځینه لوبغاړو معاشونه به د نړۍ د فوټبال د پیژندل شویو ستورو نیمار، ګابریل او رابرتو په اندازه شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د طالبانو د ټولو زندانیانو له خوشي کېدو خبرو. د خوست یو شمېر امنیتي چارواکو په وینا له جنایي جرمونو سره د مبارزې د دفتر مشه د دې لپاره کابل ته تبدیل شوې چې امنیت یې تامین نه وو. خو ځلا ځاځی وایي
قومندان دی امنی وخت نشي کولای خپل یو افسر امنیت په داخل د قومندانۍ کې نشینی ولای. نو دا جالبه خبره ده چې یو ولایت امنیت ولي ولشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د تخار یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د طالبانو پر ضد باید پراخ عملیات وشي. یو شمېر کسان وایي چې په تخار کې نوري امنیتي ستونزې هم شته.
جهادي قومندانان چې هغوی مسله وه سله یې درلودې هغه د بعض ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل.
ټاکل شوی ده چې نن د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوه ولسي پراخه غونډه جوړه شي. د دې غونډې تنظیموونکی مطیع الله ویسا وایي
موږ ډېرې غونډې سیاسي فعالیتونه اجتماعي فعالیتونه په ښارونو کې وي خو ولسوالۍ د پامه غورځول شوي دي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. یو سرچینه وایي له پولي چرخي زندانه د طالبانو له لیست سره سم نن وروستي بندیان هم آزاد شول. په دې اړه نور جزئیات له کابل له خپلې خبريالې فیروزي عزیزي څخه اورو.
بله شیبر صاحب دغه سرچینه چې ونه غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله واخې سلسله ازادي راډیو ته وویل چې نن یا څو شیبه وړاندې د کابل د پلچرخي زندان نه د 400 طالب بندیانو ته پر سر لانجې کړي اخري بندي هم آزاد. دغه سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې د 400 طالب بندیانو لشمیره یو سلو شپک او یا کسان په پلچرخي زندان کې و چې ورسته هم څو شیبه مخکې آزاد شوی ده. همدارنګه یو بل سرچینه بیا ازادي راډیو ته څو شیبه وړاندې ویل البته یو حکومتي سرچینه چې د همونو غوښتل نومي واخیستل سي وایي چې نن به د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ سي او هلته به سبا ته یعنی د جمعې پورز به د طالبانو د هیئت او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم ترمنځ یو تعارفي ناسته وسی. دغه سرچینې دا هم زیاته کړه چې دا ورته د امریکا له لوري ضمانت ورکړل شوی افغان حکومت ته چې هغوی به د سپتمبر په درېیمه چې دا نیټه نن ده خامخا مذاکراتي ټیم به قطر ته سفر کوي. همدارنګه شیبر سه ویو بلې سرچینې البته حکومتي سرچینې هسې هغې هم ونه واخیستل سي. دا ویلي چې دا د طالبانو شپږ یا اووه تنه طالب بندیان چې فرانسې او استرالیا یې مخالفت کړی ده د خوسي کېدو د دې دغه شپږ کسان به قطر ته وړل کېږي او هلته به د مذاکراتو تر پای پورې د امریکایانو تر نظارت لاندې ساتل کېږي او چې کله تړون کېږي یا هوکړه کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له هغې وروسته به بیرته کابل ته راوړل کېږي او دلته په کابل کې به ازادېږي. دغې سرچینې د نورو جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، یوازې دومره زیاته کړه چې په دې باندې کار روان ده چې څنګه دغه شمېر طالب بندیان په قطر په دوحه کې ساتل کېدلی سي. دا موضوع د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا عزیز الله دین محمد ټاکل شوی په نږدې وخت کې خپل کار په رسمي بڼه پیل کړ. هغې هم دا موضوع تایید کړه او وایي چې معلومات د دوی معلومات دا ښیي چې دغه اووه تنه یا شپږ تنه طالب بندیان به قطر ته وړل کېږي او د مذاکراتو تر پیل پورې به هلته ساتل کېږي. بلې شیبر صاحب.
بلې، مننه فیروزه جان عزیزي. او اوس په ورشو کابل ته، له کابله د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر ځلان په ټلیفون را سره دی. ځلان صاحب، خبرونه ته شرغلی، لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل داسې ویل شوي چې نن به د افغانستان د دولت پلاوی، هغه پلاوی چې هغه به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي، قطر ته روان شي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
شبکه تاسو ته سلام. د ازادي رادیو کومو اوریدونکو ته سلام. تر کومه پورې چې د سولې په پروسه کې روسي پرمختګونه دي، دومره ویل شو چې هغه موانع چې د سولې د پروسې د پیل کېدو په مخ کې رامنځته شوي وي هغه اوس پورته شوي دي، هغه موانع او هغه ستونزې حل شوي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په لوجستیکي برخه کې د خپل پلاوي لپاره خپل چمتووالی او امادګۍ هغه وروستي پړاو ته رسولی دي او تمه دا ده چې موږ تاسو ډیر ژر د مخامخ خبرو د پیل کېدو شاهدان واوسو.
ځلان صاحب، په دې برخه کې بیلابیل راپورونه خپره شوي دي. یو خبر دا هم لرو چې تمه ده د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم قطر ته لاړ شي، او کوم خبر چې ازادي راډیو لري په هغه کې داس ویل شوي دي چې د قطر دولت د ته د ورتګ بلنه ورکړې ده.
ما د سولې په چارو کې د دولت وزارت تر څومره چې د هماهنګۍ په برخه کې کار کوي، تر څومره پورې چې د لوجستیکي او اجرایوي کارونو باندې بوخت دی، موږ دومره ویلی شو دمګړې چې موږ د سولې په خبرو کې یو داسې مرحلې ته رسیدلي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د خوښۍ یو زیری کېدلی شي. د مصالحې عالي شورا خپل ویان لري، نور وروستي جزئیات شاید هغوی ته سره شریک کړي، ولې ټول د افغانستان دولت په هماهنګۍ سره په اتفاق نظر سره د دغه پروسې وروستۍ مرحلو ته په چمتووالي بوخت.
بله ځلان صاحب، د طالبانو ته یې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویل دي چې په دې اونۍ کې به احتمالا مقدماتي خبري یا د دوی په وینا د لفظ دوی استعمال کړی ازادي راډیو ته طالبانو چې تعارفي خبري به پیل شي، او په بل اونۍ کې ممکن رسمي مذاکرات شروع شي. د سولې د پوچارو کې وزارت په دې اړه څه ویل غواړي؟
خو تاسو معلومه ده چې کله مذاکرات پیلېږي له هغې مخکې د دواړو ډلو تخنیکي ټیمونو سره د دواړو اړخونو له لورې د مذاکراتو په ایجنډا، د مذاکراتو په نویات، د مذاکراتو په څرنګوالي، په دې شیانو باندې سره خبرې کېږي. او دا هم یو ضروري خبره ده تر څو دواړه لوري سره آشنا شي، وپېژني او بل یو تعارفي لیدې کاته وشي. ولې په رسمي مذاکراتو کې د افغانستان لوري د ایجنډا لومړی موضوع چې هغه اوربان وی لومړی بسونه به په اوربان باندې کې د اوربان په څرنګوالي، د اوربان په دوامدارتوب او په عمومیت ده.
ځلان صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
تما د چې د کندهار پوسپین بولدک نن یو لوی ولسی غونډه جوړه شي وړاندې په خبرونه کې په دیاړه د دې غونډې ل تنظیمون کې سره څخه واوري چې د غونډه د سل لپاره جوړوي او هدف یې څه دی. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه ډیوه نادر وړاندې کوي.
د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان صادرات د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله 28% کم شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان صادرات د کرونا وایروس خپرېدو له امله کم شوي وو.
په ټوله کې زموږ صادرات کم شوي وو. په دې شپږو میاشتو کې غالۍ، مرمر، ډبرې، د ډبرو سکاره او وچه میوه په کمه کچه صادر شوي وو، خو د وخت په تیریدو زموږ صادرات عادي حالت ته ګرځېدلي دي.
ښاغلی دبیر زیاته کړه په یاد موده کې د افغانستان واردات هم 28% کم شوي وو، خو په خبره یې وست د افغانستان صادرات او واردات عادي حالت ته ګرځېدلي دي. د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت د مرمر ډبرو پروسس برخه کې د ډيري پنګونې جلب لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان مرمر ډبره لوړ کیفیت لري او هڅه کیږي چې د افغانستان د ننه د دې ډبرې پروسس ته زمينه برابر شي. د هغه په خبره د مرمر ډبرو برخه کې د خامو موادو کمښت هم لوی ستونزه ده. خود د پوینا د دې ستونزې د حل لپاره هم کار روان دی. د خغل متفی پوینا د مرمر ډبرو پروژو فنی او حقوقي ستونزو سیړلو باندې هم کار پیل شوی دی. اوس مهال افغانستان کې کم شمیر فابریکې د مرمر ډبرو پروسس برخه کې کار کوي او د دې هیواد مرمر ډبرې نورو هیوادونو ته د خامو موادو په توګه صادریږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ نوی پوله، یو یورو نوی افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانۍ تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 415 افغانۍ او 20 پوله.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په لیبیا کې د ملګرو ملتو استازي سټیفنی ویلیامز ویلي چې په دغه هیواد کې د سیالو خواوو للوري هغه بندیز مات شوی دی چې ملګرو ملتو پی لګولی وو. ملګرو ملتو سمو د مخکې لیبیا ته د وسلو پر واردولو او خرڅلاو بندیز ولګاوه. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفنی ویلیامز د سپتمبر په 2 نیټه امنیت شورا ته وویل چې په لیبیا کې پر وسلو د نړیوال بندیز ماتول هلته روان بحران لا زیات کړی او د لیبیا د خاورې پر بشپړتیا او ملي حاکمیت په زغرده تیری کوي. سټیفنی ویلیامز ویلي دي چې په لیبیا کې په څرګند ډول د وسلو له نړیواله بندیزه تیری شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش وروستی وار د جولای 4 په دې اړه د امنیت شورا ته خبرې وکړې. ویلیامز پرون وویل چې له هغه راهیسې د خلیفه هفتر د وسلوالو د ملاتړ لپاره د لیبیا د ختیځ په هوایي ډګرونو کې د وسلو او یا الوتکې کښېنستې او ختیځو سواحلو ته درې لویې بارونکې بیړۍ د وسلو څخه ډکې رسېدلې دي. هغې وویل په دې موده کې په ترابلس کې حکومت ته چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی 10 الوتکې وسلې رسېدلې دي. د ترابلس په حکومت د وسلوالو د ملاتړ لپاره 9 بارونکې بیړۍ هم د لیبیا د لویدیځ سواحلو ته رسېدلې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي هم داراز ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنیو مشنری یا اجیرو وسلوالو او نورو بهرنیو ډلو د فعالیت راپورونه په مقرر ډول دوی ته ورسیږي. په لیبیا کې د معمر القذافي واکمني په 2011 میلادي کال کې د خلکو د عمومي پاڅون په پایله کې ختمه شوه. د هغه رئیس رقیبې وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې دي. په لیبیا کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد خلکو او بنیادي تاسیساتو ته سخت زیات تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، متحده عربي امارات، مصر او ترکیه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. روسیا په ځانګړي ډول د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر وسلوالو ته چې د لیبیا ملي پوځ په نوم فعالیت کوي په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جګړې لپاره مرستې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په لیبیا کې د خپل هیواد د مداخلې ټول راپورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاکل شوی دی چې نن د کندهار په سپین بولدکې و ولسی غونډه جوړه شي او د کندهار د خلکو پر ستونزو او د هواری پر لارو چارو خبرې پکې وشي. نوریاس نوری د دغه ولسی غونډې له تنظیمونکي د قلم لار ټولنې له مشر مچی ولاوی ساسره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې ولې مو سپین بولدک ولسوالي د دغه غونډې لپاره خوره کړې ده.
دا چې سپین بولدک ولسوالي د نور ولسوالي په نسبت باندې تجارتي ولسوالي ده، دلته هغه ولسوالي چې په کندهار کې نه امن دي، دا ټول ولسوالي خلک همدلته اوسي، نفوس یې د نور ولسوالي په نسبت زیات دی. او دوهم دا چې موږ ډېرې غونډې سیاسي فعالیتونه اجتماعي فعالیتونه په ښارونو کې وي، خو ولسوالۍ د پامه غورځول شوي دي. دا ځل موږ د کندهار د سپین بولدک ولسوالي انتخاب کړی ده چې په هغه کې یوازې د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي نه، حتی دلته د ډېرو ولایتونو اوسېدونکي هم اوسي. د کندهار هغه ولسوالۍ لکه معروف ارغستان، سوراوک، ریګستان، غورک، چې هغه ولسوالۍ د دولت د ډېرو خدماتو څخه بې برخې پاتې شوي دي، د هغه ولسوالۍ ټول ولسونه به راځي همدې لپاره هم دا غونډه د سپین بولدک ولسوالۍ انتخاب کړی وه.
د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره دغه لوی غونډو لپاره خو له مخکې امنیتي تدابیر نیول کیږي، د نامنۍ د کومې پیښې د مخنیوي لپاره څه ترتیبات نیول شوي دي د غونډې لپاره؟
تر ډېره پورې خو موږ د دولت څخه کوم چارواکي یا دولتي کسان په غونډه کې ګډون کوي، همدې خاطر چې نامنۍ د ټول هغه ولسي کسان قومي مشران او د دولت څخه مو اجازه اخیستې ده چې په همدې کلي کې موږ د ولسونو د حقوقو، د ولسونو د یووالي، د ولسونو د خپل حقوقونو پیژندلو، د اتفاق کولو، د عدالت لپاره، د دوی د غږ اوچتولو لپاره هم دا غونډه راغوشت.
د ولسونو په کومو اساسي حقونو باندې تاسو خبرې کوئ؟
څو سفورې موږ هم ډېری ولسوالۍ لرو چې هغه اساسي حقوق کې اول تعلیم زده کړه ده. موږ ډېری ولسوالۍ لرو چې هلته موږ ستونزې نه لرو. موږ داسې کلي لرو چې 203 کورونه دي خو دوی ښوونځي نه لري. موږ هم داسې کورونه لرو چې هلته کسان د ولسم ټولګي څخه فارغ کیږي مګر دوی ورز دغه ته لاسرسی نه لري. ډېری سیمې لرو، ډېری ولسوالۍ لرو چې هلته سړک نشته، ډېری سیمې لرو چې هلته زراعت لپاره هغه کار نه دی شوی، او ډېری سیمې دي چې هلته روغتون نشته، او ډېر هغه کسان چې خپلو خوندو یا نجونو یا لونو ته د تعلیم ورکولو اجازه نه ورکوي. د همدې لپاره مې دا راغوښته ده چې پر دې ټولو اساساتو کوم چې دوی اساسي حقوق دي هم وغږېږو، هم یووالی وکړو، هم غږ پورته کړو د خپلې سیمې لپاره، هم ښوونځي وغواړو، هم پوهنتون وغواړو، هم خپلو ولسونو څخه غوښتنه وکړو چې خپلې لوڼې هم ښوونځي ته واستوي، او په کومو سیمو کې سړک نشته، روغتون نشته، ښوونځي نشته، یا ښوونځي بند پاتې شوي دي، یا ښوونځي ځکه نه لري. همدا ولسونه د دولت سره همکار شي، د دولت څخه غوښتنه وکړي د خپلو حقوقو لپاره راپورته شي، یو غږ یو موټی شي، تر څو خپل حقوق دې هم ترلاسه کړي.
بلې، د کورونا وبا خپره شوې په دغسې لوی غونډو کې چې تاسو یې تنظیمونکي یاست، آیا د سپارښتنو ته هم چې د روغتیا په برخه کې دي پام مو کړی دی کنه؟
تر ډیره پورې به د خلکو ترمنځ فاصله مراد شي، او هم به سینیټایزر چې څوک راځي او هغه څه چې روغتیا سپارښتنې دي د بولدک ولسوالۍ د روغتیا امریت سره مخبري کړي دي، هغوی هر څه ستا ان شاء الله ټول مراته وو.
متي ولا ویساو ازادي راډیو په منځني سفر 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. زلازازی چې د خوست امنیت قمندانی د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشو او کابل ته تبدیل شوی وي، د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډېرې ستونزې پیدا شوې وي. زلازازی سره په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې امنیت قمندانی وایي په دې ولایت کې ستاسو په وړاندې زیات امنیتي تهدیدات موجود وو، نو ځکه کابل ته تبدیل شوی یاست. آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست؟
خوست امنیه قمندانه د ما دلیل د منفکه دوی ما ته دغه شیه یې چې مور امنیتی تهدیدات و د خاطر مجبوره و چې تا باید کابل ته واسته و تا باید خوست کې و نه اوسی. نو جالبه دا ده چې یو قمندان د امنیه وخت نشي کولی د یو سرباز یا د خپل یو افسر امنیت په هغه کې ونیسي، په داخل د قمندانۍ کې نشي نیولی. نو دا جالبه خبره ده چې یو ولایت امنیت ونیول شي او د یو ولایت امنیت ونیسي. نو زما توقع ډېر جالبه ده، قمندان د امنیه باید دغه ځواب ووایي یا دی کولی شي ولایت مکمل امنیت دی ونیول شي. زما په نظر هغه ولایت سقوط ته چې وخت دی و نفر امنیت په داخل د قمندانۍ کې نشي نیولی.
د غیر حاضرۍ خبره هم کیږي، ویل کیږي چې تاسو ډیر وخت په دنده کې نه وای، آیا دا رښتیا ده؟
خو ستامنه کوم قمندان است چې یلی چنیز غیر حاضر او مبدی غیر حاضر په اساس د غزینه منفق شوی یم یادی غیر حاضر په اساس د غزینه تبدیل شوی یم دا کلان غلطه ده ما غیر حاضر نه ده کړی ز په رسمي رخصتای راغلیوم کله چې ما رخصتي ختم شو نو وزارت ما ته د هدایت راکو چې زه باید کابل کې پاتشم ز کمیتی تعهدات په خاطر ز باید تبدیل شم کابل ته دوی د ما د نظر غوښتلو چې زه غواړم د تبدیلی د ما په خوخه ده یا نه یا زغور چې د ستابیل شم کنه نو د اساس زم منتظر کړم زه تیر هفته هم لرم خپل وظیفه تخپل دند ته لرم مګر ما ته قمندان امنیت طرف نه اجازه را نه کړشوا نو هیڅ اساس نه لري دا کوم دلیل چې د چیز غیر حاضر هم زه سم غیر حاضر نه وم
تاسو کوم او زیات درې میشت وړاندې په خوست کې د جنۍ جرمونو په وړاندې د مبارزه د دفتر د امیر په حیث وټاکل شوی لستر وړاندې متسوي
هغه کومه لستر وړاندې شما په درې میشت کې لرلې ما خو په یاد ده کله چې زه قمندانۍ ته راغلم مثلا قمندانۍ کې خزه نشته و نو کله چې زه راغلم اوس فیلانه ته خزه قمندانۍ کې زیات شي بیا زه چې راشم خپل امنیتي ته لحاظ ده وایم که چېرته ما ته امنیتي دومره تهدیدات و نیمانه باد چې اگه کومې خزې راغلي اوس په خوست کې نورې افسران حمله رو هلته چشته دي نو ویلې هغوی ته تهدیدات نشته ما په د درې میاشتې کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې هغه نه یو لاسته راوړنه مې همدا وه چې ښځو رفت آمد او ښځو دوسیو څېړنې او دا شیان ټول ډېر زیات منظم مخته تلل نو زه دا واضح بولم چې دلیل همدا دی کوم شی چې ما په خوست کې یا کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې دا دوی نه شوې تحملولی همدغه په اساس دوی ما ته یوې بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه هغه ځای کې ونه اوسم
ستاسې راتلونکی اقدام به څه وي
راتلونکی اقدام هم دغه دی زه خپل حق غواړم اولین شی مې خپل حق وغوښتلی غواړم خپل حق وغواړم او دوباره غواړم خوست ته لاړه شم کوم هدف مې چې وغواړم خوست کې وظیفه اجرا کړم او هغه کوم کارونه چې ما غوښتل ښځو ته یې وکړم هلته خوست کې زه غواړم په هغه خپل هدف مخ ته لاړه شم او دا ما ته ډېر زیات ښه وي چې زه دوباره خوست ته لاړه شم په خپلې وظیفې
ځلا ځاځی د تخار ولایت یو شمیر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په دیار لسول سوالیو او د مرکز تعلقان په نشته چندو کې د طالبانو فعالیتونو ته اندیشمندي لسمی اجمل آریان راپور لري
د تعلقان خر اوسیدونکو نیکمل احمدی په دیار ازادي روډ ته وویل
جهادي قمندانان چې هغه مسله وه سلای درلود په د بعض ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل د همداسې سبب شو چې طالبان د دې حالت نه استفاده وکړي او خلک طالبان ته رجوع وکړي او د دې قمندانانو د ماتولو په خاطر خلکو طالبان ته مخه کړه
د زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر ټوپکیانو فعال حضور او د دغه ډلې خپل سری د دې لامل شوي چې په سیمه کې د طالبانو لیکه پیاوړي شي د تخار دیش کمیش ولسوالی وسیدونکو صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
د محلي حکومت رهبری او امنیتی ارګانونو ترمنځ همغږي موجوده نه ده دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول همغږي نه لري درې معاملې پخوانیو تش په نوم جهادي قمندانانو دولسي پاسون کوونکو په نوم ملیشه جوړ کړي دي دوی د خپلو شومو اهدافو لپاره په دغه ملیشو نه استفاده کوي خلک په زوري او خلک له حکومت څخه فاصله اخیستې ده
بل خو د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي اوس مهال د تخار کندز او دغه شان د مورای کوکچلو لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي کارکونکو پرې تګ راتګ نشي کولای د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت کې اراضي از دست دولت رفت دیگه سربازګری هم کردنه میتونه و کمبودی سرباز مواجه میشه دیگه
کله چې اراضي د دولت له لاسه لاړ شي بیا هلته سرتیری نشي جلب او جذب کولای او دولت د سرتیرو له کمخ سره مخ کیږي طالبان له خلکو څخه وشرو زکات ټولوي او نور هم پیوړی کیږي او دغه شان په خپل سیمو کې خپل لیکو ته نوي سرتیری جلب او جذب کوي په ټوله کې د دولت د نه پاملرنې له کبله په تخار کې د طالبانو فعالیت زیات شوی او د تالوخان خار شاوخوا سیمې محاصره کړي دي په ورته وخت کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې سیمه ییزه اداره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل تخاریان وایي که څه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تخار د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مهم سنګر بلل کېده خو د سیمه ییزو چارواکو او د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال دغه ولایت د طالبانو په مرکز بدل شوی دی اجمل آریان ازادي راډیو تخار
ستاسو څوره رسیدلې سمې سونه خان محمد اسلام یار لنادالی ولسوالی لیکي کدا سولې په خبرو کې امریکا پاکستان او ایران لاسوهنه ونکړي ژر به نتیجه ورکړي حکمت الله حماس له هلمند لیکي د سولې په خبرو کې باید د نشي موادو د مخنیوي پر لارو چارو خبري وشي کریم شیدال مقوره د غزنی له مقوره لیکي که څوک د سولې د اوسنی برابر شوی فرصت په مخ کې خان جوړوي تاریخ ته به مسول وي او عبد الواحد مدقق له لوګره لیکلی دی اول باید د سولې په خبرو کې اوربند وشي